آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
محترم و اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د سه شنبه ورځ ده او د 1415 هجري شمسي کال د لیندۍ یا قوس دیرشتمه ده چې د 2016 میلادي کال د ډسمبر له 20 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 بجې دي او په کابل کې د سهار 6 بجې کیږي. د مهمو خبرونو غټ ټکي:
په جرمنی کې د ټرک په برید کې د مړو شمیر 12 کسانو ته ورسید. ولادیمیر پوتین غوښتنه کړې ده چې باید په دې خبر سي چې په روسیه باندې د روسیې په سفیر په برید کې د چا لاس وو، او یو امریکایي مستری په دې تور د 10 کالو د بند په سزا محکوم شوی دی چې د مسلمانانو د وژلو لپاره د عامه تباهۍ وسلې تولیدولې.
امریکا غږ آشنا رادیو په دوهمه نیم ساعته سهرانۍ پښتو خپرونه کې به تاسو واورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د امنیت شورا ته په خپل کلنی رپورټ کې د افغانستان سیاسي او امنیتي وضع د اندېښنې وړ بللې ده. د خبریالانو د ژغورنې کمیټه وایي چې سږکال په ختیځ افریقا کې یو شمېر ژورنالیستان نیول شوي او ځینې وژل شوي دي. امریکایي او برتانوي ساینس پوهان په مارس یا مریخ کې د ژوند د آثارو د موندلو په لټه کې دي، او په افغانستان کې د خراب سیاسي او امنیتي وضع د عواملو د معلومولو په اړه د جمهور رئیس اشرف غني له مطبوعاتي مشاور سره یو مرکه. رپورټونه به وروسته واورئ. لومړی به خلیل خان تاسو ته خبرونه در واورئ.
د امریکا غږ رادیو آشنا.
السلام علیکم. یو وسلوال چې داسې باور کوي چې د پولیسو افسر دی په ترکیه کې د دوشنبه په شپه د روسیې سفیر باندې ډزې وکړې او وی وژه. د روسیې سفیر اندری کارلوف د تصویرونو په یو نندرتون کې وینا کوله چې یو کس چې دریشي اغوستي و سټیج ته ورغی او ډزې پیل کړې. دغه ټوله پیښه په ویډیو کې هم سب څه ده. برت کوونکی د الله اکبر نارې ووهلې او د هوډې وکړ چې دای بدل اخلي، او زیاته کړه چې روسان په سوریه کې بے ګناه ملکی خلک وژني. درې نور کسان هم په دغه پیښه کې زخمي شوي دي. د پولیسو افسرانو برت کوونکی وژلې او د روسیې سفیر کارلوف بیا په روغتون کې مړ شو. د انکرې شاروال میها ګوسک برتګر 22 کلن د پولیسو یو افسر پیژندل دی او ویلي دي چې دا کېدای شي چې هغه وخت دای په رخصتۍ وو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دغه پیښه غندلې او د تراګرۍ عمل یې بللې دي. پوتین دې غوښتنه وکړه چې باید په دې خبر سي چې د دې برید تر شا څوک دی، او د ترکیې څخه وغوښتل چې د روسیې ډیپلوماټیک ودانۍ او امنیت نور هم ټینګ کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند نټ پرایس وویل چې د امریکا متحده ایالات د وژنه په کلکه غندي او قربانیانو ته د خواخوږۍ مراتب واستولي. کارلوف د 2013 کال راهیسې په ترکیې کې د روسیې سفیر و. د جرمني په برلین ښار کې یو ټرک د عیسویانو په یو بازار کې خلک ته لاندې کړی دي. لشتر لږه په دغه پیښه کې 12 کسان اوس مړ شوي دي او د 50 څخه زیات زخمیان دي. د دې پیښو لږ وخت وروسته پولیسو دغه پیښه قصدي وبلله او ویل چې د ټرک ډرایور یې نیولی دي. چارواکو دې راپورټ هم ورکړی چې په ټرک کې یو بل کس مړی هم موندلی دی. د جرمني پولیسو ویاند ویل چې د یسوان په بازار کې د 9 کسانو مړی سربېره شاوخوا 50 کسان نور زخمي شوي دي. وینزل اسوسیټډ پریس خبري ایجنسی ته وویل چې دغه ټرک په پولینډ کې رجسټر شوی او پولیسو تر اوسه پورې د دې تحقیقات کوي چې دغه ټرک له کومه ځای راغلی او ډرایور یې څوک و. د ټرک مالک ایرل زوروا یو پولنډی دی. هغه وویل چې ټرک د ده یو خپل چلوو او کېدای سي ټرک یې تښتول شوی وي. 6 کاله پاکستان څخه د 1 میلیون نه ډیر افغان مهاجرین خپل وطن ته راستنه شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د دغو راستنه سو خلکو تر څنګ په افغانستان کې دننه د روانو جنګونو او شخړو له امله تقریبا 1.5 میلیون افغانان در پدره ګرځي او لوی سیمې یوې سیمې نه بلې سیمې ته د حرکت په حال کې دي. فهم وکړئ. د اسلام آباد د امریکا ژغ خبریال ایاز ګل را لېږلي رپورټ ته چې سید سلمان شاه به تاسو ته در باوروي.
د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې په روان میلادي کال کې له 1 میلیون نه زیات افغان مهاجرین په اصطلاح په خپل رضا او خوښه له پاکستان نه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د مهاجرو د راستنېدو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی پارلمان ته د دوشنبه په ورځ په خپل وینا کې ویل چې له پاکستان او ایران نه په راستنو شو کورنیو کې رجستر شوي او غیر رجستر شوي مهاجرین دواړه شامل دي، چې د دې نه علاوه د روانو جنگونو او بې امنیتۍ له امله سږکال 15,500 افغانان په داخل خپل هیواد کې بې کوره شوي دي، چې په دې حساب د بې کوره شوو کسانو مجموعي شمېر له 1.3 میلیون نه زیاتېږي. په عین وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نما مسول تدامیچی یا ماموټو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په خپل رپورټ کې خبرداري ورکړې چې سږکال په افغانستان کې 1.5 میلیون نه زیات خلک له خپلو کورونو نه وتلو ته اړ شوي دي، او شاید چې په 2018 میلادي کال کې هم په عین شمېر افغانان د خپلو کورونو نه تښتېدو ته مجبور شي. د یونما په رپورټ کې ذکر شوی چې د امنیتي وضعیت له خرابۍ سره سم په افغانستان کې د ژوند حالت ورځ په ورځ خرابېږي. یونما وایي چې په پاکستان کې مېشت د افغان مهاجرینو سره پولیس ظلم او تیری کوي او قانوني حیثیت هم غیر یقیني دی. زیاتره مهاجرین په زور او جبر شړل کېږي او یا د نیولو له ویرې مجبوریږي چې خپلو کورونو نه ووځي.
امریکایي ځواکونو په کونړ کې د القاعده درې مشران وژلې دي. د امریکا دفاع وزارت د پینټاګان د مطبوعاتو سیکرټر پیټر کوک په افغانستان کې د القاعدې د 2 مشرانو د وژلو په اړه پرون د دوشنبې په ورځ یو بیانیه خپره کړې ده. په بیانیه کې راغلي دي چې د اکتوبر په 23 د کونړ په ولایت کې امریکایي ځواکونو یو هوایي برید وکړ او د القاعده د شبکې درې مهم مشران وژلې دي. د امریکا دفاع وزارت ویل دي چې په هوایي برید کې فاروق الکهتانی چې د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د دغې ډلې امیر و وژل شوی دي. د دفاع وزارت دا هم تایید کړه چې په دغه برید کې بلال التیبی چې د الکهتانی مرستیال وو او عبدالواحد الجنابی چې د القاعده د شبکې د چاودونکو موادو ماهر وو هم وژل شوی دي. دغه درې وړه کسان په افغانستان کې دننه په تروریستي بریدونو او دسیسو په جوړولو کې ښکېل وو. یو امریکایي مصري په دې تور د 10 کالونو د بند په سزا محکوم شوی دی چې د مسلمانانو د وژلو دپاره د عامه تباهۍ وسلو د تولید هڅه کوله. د امریکا د عدلیه وزارت د نیویارک ایالت ګډون کرافورډ چې ځان د کوک کلکس کلان غړی بولي په توګه تشریح کړی دی. کرافورډ د 2015 کال د اګست په میاشت کې د یو بل سړي سره په داسې توطیه جوړولو باندې بوخت وو چې د ریډیشن وړانګې خپرې کړي محکوم شوی دی. څاروانانو وویل چې د کرافورډ د خپل پلان د عملي کولو لپاره د یهودي ډلو سره هم د مالي مرستو ترلاسه کولو لپاره تماسونه نیولي وو چې داسې یوه آله جوړه کړي او د هغو خلکو پر ضد استعمال کړي چې د اسرایلو دښمنان دي. هغوی زیاته کړي چې هغه د خپل پلان لپاره د کوک کلکس کلان لوړپوړو مشرانو سره هم د پیسو غوښتنه کړې وه. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په واشنگتن کې د مخوستن 8:30 کېږي. دا هم د دې خبرونې لومړی مطلب. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د امنیت شورا ته په خپل نوي کلني رپورټ کې د افغانستان سیاسي امنیتي وضع د مایوسه کوونکي وبلله. په مکړی نور تفصیل ته د آشنا تلویزیون په دې رپورټ کې
په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بان کی مون په افغانستان کې د قدرت د ویشلو په سر هغو جنجالونو ته هم اشاره کړې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ موجود دي. د دې راپور پر بنسټ د 2018 کال د جنوري د میاشتې نه د اکتوبر تر میاشتې پورې په وسلوالو نښتو کې د تیر کال په پرتله 20% کې زیاتوالی راغلی دی. په دې راپور کې ویل شوی دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په دې توانېدلي دي چې د افغانستان د ټولو ولایتونو د مرکزونو کنټرول په خپل لاس کې واخلي، خو طالبان بیا په ټول افغانستان کې امنیتي ځواکونو ته ستونزې پیدا کړې دي. همدارنګه د افغانستان د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه برسیره افغان امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت له ډلې یا داعش سره د نړیوالو ځواکونو په مرسته د ننګرهار او کونړ په ولایتونو کې هم جګړې کړې دي، چې دا کار د دې سبب شوی دی چې داعش شوالۍ په همدې ولایتونو کې محدود پاتې شي. بان کی مون د امنیت شورا ته د خپل رپورت په ترڅ کې پښیم کې د افغانستان سره د نورو هیوادونو اړیکو ته اشاره وکړه او د اسلام آباد او کابل ترمنز اړیکې کلکچنې وبللې. خو په دې لړ کې د هند او افغانستان ترمنز د همکارۍ د لا زیاتوالي هرکلای کړی دی. په دې رپورت کې په مشخصه توګه راغلی دی چې جمهور رئیس غنی د $1,500,000,000 پر ارزښت پاکستان مرسته چې د بروکسل په غونډه کې د افغانستان سره ژمنه وشوه دا مرسته رد کړه، خو د هند له خوا یې د $1,000,000,000 مرسته ومنله. په دې رپورت کې د یونما د وروستي رپورت په قول ویل شوی دی چې په دې هیواد کې د غیر پوځي وژل شویو او ټپي شویو شمیر د جنوري د لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دېرشمې پورې 9,390 تنو ته رسیدلی دی. ښاغلی بان کی مون همدارنګه د پاتې شویو چاودیدونکو موادو له کبله د غیر پوځیانو په تلفاتو کې د 8% زیاتوالی ته هم اشاره وکړه چې د یونما د رپورت پر بنسټ د هوایي بمباریو او بریدونو له کبله د قربانیانو شمیر په دې موده کې 2% لوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د کاري چاپیریال د بهترېدو او میرمنو ته د کار موندنې په برخه کې د افغانستان د حکومت د هلو ځلو یادونه وکړه او ویل چې د افغانستان د ښځو وزارت د اکتوبر په میاشت کې د یو مهم رپورټ په خپرولو سره په دولتي ادارو کې د میرمنو د پرمختګ په لارې باندې پراته خنډونه پیژندلي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د خبریالانو د ژغورنې کمیټه وایي چې په 2014 میلادي کال کې د ژورنالیستانو په وژلو کې کموالی راغلی و، خو د بدن کېدو شمیرې زیات شوی دی. په ختیځ افریقا کې شپږ ژورنالیستان وژل شوي دي چې درې د سومالیا و، او په بندي شوي خبریالانو کې اکثریت د ایتوپیا او اریتریا و. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالي انیتا پاول رپورټ چې د جوهانسبرګ نه رالیږلی دی.
د ژورنالیستانو د ژغورنې د کمیټې یا سی پی جی په قول د افریقایي ژورنالیزم لپاره 2014 کال خراب کال و چې خبریالان پکې ووژل شول، او د افریقا په درسته لوی سارا کې یو څلور خبریالان په زندان کې شپې سبا کوي. لږ تر لږه 8 ژورنالیستان په روان کال کې په درسته نړۍ کې وژل شوي دي چې ډېرې په سوریا، عراق، یمن او افغانستان کې وژل شوي دي چې 90% محلي خبریالانو. په درسته نړۍ کې 295 ژورنالیستان بندیان شوي دي، او سی پی جی په 14 ریکارډ کې دا تر ټولو نه لوړ شمیر ښیي. د ژورنالیستانو لپاره د افریقا تر ټولو نه مرګانی هیواد سومالیا و، او درې ژورنالیستان پکې وژل شوي و. په سومالیا کې څه باندې 60 کالو کې قوي مرکزي حکومت نشته، او د یو څلویښت بندي شوو خبریالانونه درې دیرش د ایتوپیا او اریتریا دي، او د دغو دواړو هیوادونو په حکومتونو باندې تور لګول کیږي چې مخ په زیاتېدونکې توګه د مطبوعاتو په مقابل کې له زغم نه کار نه اخلي، په داسې حال کې چې د دوی د اوږدې مودې د واکمنۍ سره نارضایت ورځ په ورځ زیاتېږي. رئیس ویلیام بلډ چې دفتر یې په جوهانسبرګ کې دی او د افریقایي مطبوعاتو څارنه کوي، وای 15 ایتوپیایی خبریالان د حکومت ضد احتجاجونو په وخت کې ونیول شول. بیل کوم تور نه دغه 15 واړه خبریالان نیول شوي دي، او 15 واړو د احتجاجونو په باره کې راپورټونه ورکړي وو. بلډ وای مونږ په یقیني توګه په 2014 کال کې په پوره اندازه ملکي پاڅونونه ولیدل چې د ازادۍ نه موجودیت یې چلنج کاوه، او د حکومت نیمګړی عکس العمل د خبریالانو بندي کېدلو، ځکه نو دوی په څرګنده توګه داسې یو دریز غوره کوي چې وای په قدرت کې د پاتې کېدو خلاره دا ده چې هر هغه څوک باید وځپل شي چې ستاسې مخالفت کوي. محمد ابراهیم معلمو چې په سومالیا کې د راډیو ژورنالیست او د سومالی د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې عمومي منشي دی وای د تیر کال په نسبت په سږني کال کې د ده په هیواد کې وژل کم شوي دي، مګر دی وایي کیدای شي چې د دې علت دا وي چې ډېر خبریالان لا پخوا وژل شوي دي، او لږ تر لږه 15 په یاد دي یا په تابعیت کې ژوند کوي او یا خپل ځانونه په خپله سانسوروي. معلمو په مقدشو کې اوسیږي، مګر د سکیپ له لارې له نیروبي نه چې هلته د ژورنالیزم په ورکشاپ کې د ګډون لپاره تللی دی د امریکا غږ سره مرکه وکړه. دی وای
سم اف اور کولیگز وینٹ ٹو اذر پارٹس اف دی ورلڈ اینڈ دی فلڈ فرام سومالیا بیکاز اف دیئر اون سیکورٹی سو
زمون زین همکاران د نړۍ نور ملکونو ته تللې دي او دوی د خپل امنیت په علت له سومالیا نه وتل ځکه نو د هغه څه دي چې دوی غوښتل او هغه څه دي چې دوی غوښتل مطبوعات غلي کی دی وای د تیر کال د جنوري په میاشت کې دوه ځلې ورته تلیفون وشو چې دی د مرګ سره لوبې کوي د وژل کېدو مخه دی ونیسي په داسې حال کې چې افراطیانو په هغو مړو باندې ډزې کولې چې لا تر اوسه صاف کې وه محمد بیا وای
If we all leave and run away from Somalia, that's what these people who want to silence the media want. So we are actually...
کمنګ ټول ووزو او له سومالیا نه وتښتونو د هغه څه دي چې دغه خلک غواړي چې مطبوعات خاموش کړي ځکه نو موږ واقعا تر هغه پورې مقاومت کوو تر څو پورې چې وقت روینه زموږ پر رګونو کې چلیږي موږ به سومالیا کې پاتې شو او کار به کوو موږ لا تر اوسه غواړو چې د خپلو خلکو لپاره ژوند له لاسه ورکړو ځکه چې زموږ خلک د غوږ نیولو مستحق دي او واوري چې په سیمه کې واقعیت څه دی په 2014 کال کې شپږ هغه ژورنالیستان ووژل شلو چې د جنګونو اداري فساد او سیاست په باره کې راپورټونه خپرول یوازې هغه افریقایي ژورنالیست په سومالیا کې ووژل شوله چې په راډیو کې د ماشومانو لپاره پروګرام پر مخ بیوه
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15
امریکایي او برتانوي ساينس پوهان په مریخ کې د ژوند آثارو او نخو د مندلو په لټه کې دي په موکړه د امریکا غږ د خبريال جورج پوټیک ریپورت تا چې زسته سلیمان چای تاستا دراوروم کلا چې موږ د مریخ د سیارې نوم په خله اخلو نو لومړی پوښتنه چې زموږ په ذهن کې جوته کیږي دا ده چې آیا په مریخ کې ژوند شته او کنه او دا ښکاري چې وخت پکې ژوندۍ مخلوقات موجود وو دا د دې ثبوت دی چې د کائناتو په نور سیارو کې هم د ژوند نښې موجود دي دغه هدف ته د رسیدو لپاره یو شمېر برتانوي او امریکایي ساینسپوهانو کار پیل کړی دی پر مختلفو ساینسي آلاتو نه په استفاده کوشش کوي چې د مریخ په سطح کې د ژوند آثار او شواهد تثبیت کړي کوم تصویرونه چې مخکې د امریکا د خلایي څېړنو د ادارې ناسا د کیوریاسټي یا تجسس په نوم یوې فضايي کښتۍ زمکې ته له مریخ نه مخابره کړیو داسې پکې ښکارېدل چې مریخ یو مړه او بې ژونده سیاره ده د ژوند هیڅ کومې نښې او آثار پکې نه دي موجود خروستا ساينس پوهانو ته داسې شواهد په لاس ورغلل چې ښایي چې په مریخ کې یو وخت اوبه موجودې وي او شاید چې داسې کیمیاوي ماده ولري چې د ژوند د مختلفو اشکالو د جوړولو سره ارتباط لري که ساينس پوهان وکولی شي چې د مریخ پر مخ د ساده او بسیطو میکروبونو نښې عمومي نو دا به په واقعیت کې یو ښکاره ثبوت وي چې ژوند پکې ممکن دی چې د مریخ په شمول نور داسې سیارې هم شته چې د ژوند مختلف شکلونه پکې شاید موجود وي د دسمبر په 14 د ناسا ساينس پوهان د امریکای د کالیفورنیا په ایالت کې راغون شو او د لومړي ځل لپاره اعلان وکړ چې د مارس یا مریخ په سیاره کې د یو پزلپورې او بنیادی کیمیاوي عنصر اثر موندلې دي دا عنصر چې د بورون په نوم یادیږي د ژوند د مختلفو اشکالو سره اړه لري د ناسا د کیوریاسټي یا تجسس نومې فضايي کښتۍ یو ساينس پوه پروفیسر جان ګورټینجر امریکا ته داسې وویل من داسې والا لروچ کیمیاوي کمرې په نوم یادیږي د دې الې په مرسته موږ وکولای شول چې د مریخ په مخ د بورون عنصر عمومو بورون دلچسپ عنصر دی ځکه چې په زیاترو مواردو کې همدا عنصر د ژوند مبدا ده او د دې توان لري چې هغه کیمیاوي تعاملونه چټک کړي چې په نتیجه کې داسې کیمیاوي ماده جوړیږي چې بالاخره د آر این اې مالیکولونو برخه ګرځي ناسا وای په پام کې لري چې د مارس نیکس په نوم یو بل خودګردان ساينسي وسیله هم په 2000 میلادي کال کې د مریخ پر لور واستای چې د مریخ د ډبرو نمونې بازمکتا راولېږي برتانوي ساينس پوهان هم لګیا دي په مریخ کې د ژوند آثارو د سرګندولو لپاره پر یوې داسې پرمختللې طریقې باندې کار کوي چې کولای شي د یوې کیمیاوي مادې ډېرې کوچنۍ ذرې هم وڅېړي او مطالعه کړي هغوی د خپلو څېړنو په دوران کې د هیلیم اون مایکروسکوپ نوم له یو پرمختللي مایکروسکوپ نه په استفاده هغه سمندري ډبرې مطالعه کړې چې فکر کېږي تقریبا 200 میلیونه کلونه مخکې د مریخ له سطحې نه راغورځېدلې وي او د پاسفیک د سمندر په تل کې پرتې دي. د برېټانیې د نیوکاسل د پوهنتون استاد پیټر کیمپسن په دې اړه امریکا غږ ته وویل، هغه څه چې تر اوسه پورې مونږ ولیدل دا و چې د کاربن کیمیاوي جوړښت وڅېړو او د دغه کیمیاوي مادې کوچني بنیادونه هم مطالعه کړو چې په اغلب ګمان د فنګسونو پورې اړه لري او شاید چې په مریخ کې د ژوند آثار او نښې ورنه تثبیت شي. ساینس پوهان وایي په پام کې لري چې په بله مرحله کې هغه سماوي اجرام او میټروټونه مطالعه کړي چې د شهاب ثاقب سره د ټکر او یا د مریخ نه د راغورځېدلو موادو په نتیجه کې جوړ شوي دي. د نیوکاسل د پوهنتون د جیولوجیکي څانګې استاد پروفیسر ګراهام پروویس په دې اړه امریکا غږ ته داسې وویل، مونږ نیت لرو ځینې هغه ډبرې او یا نورې نمونې چې ناسا له مریخ نه لاسته راوړي دي او د هغې زمانې پورې اړه لري چې د مریخ سطح نسبتا ګرمه او لمده وه مطالعه کړو او مونږ ته به څرګنده شي چې په کائناتي نظام کې انسان یوازې نه دی، نور ډېر مخلوقات هم شته خو مونږ ته تر اوسه پورې سمه پته نه ده لګېدلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
تاسو مخکې اوریدل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د امنیت شورا ته په خپل تازه کلنې رپورټ کې د افغانستان سیاسي او امنیتي حالات د اندېښنې وړ بللي دي او یو مایوسه کوونکې تصویر وړاندې کړی دی. زمونږ همکاري نوشابه آشنا د جمهور رئیس اشرف غنی د مطبوعاتي چارو د مشاور نبی مصداق سره یو مرکه کړې ده چې اوریدل د ساسي پام راړو.
ګوره دا حکومت خو په دې کې هیڅ شک نشته چې یو لړ مشکلاتونو سره په منځ ته راغلو او د دې مشکلاتو منبع هم په خپله خارجیان په خصوصي ډول په خپله امریکایان وو. که څه هم په دې برخه کې ډېرې لاسته راوړنې شوي دي، یعنی داسې لاسته راوړنې شوي دي چې هیڅ حکومت هم مخکې له دې نه په داسې کم وخت کې نه دی کړي. خو بیا هم سیاسي مشکلات دلته شته، امنیتي مشکلات شته، په هغه کې شک نشته. مشکلاتونه خو دا دي چې د حکومت له منځ نه دغه مشکلاتونه هم راوځي چې په نورو ملکونو کې دغسې مشکلات هېڅکله وجود نه لري. که څوک د حکومت سره د حکومت یو غړی که وزیر وي که معاون وي که بل څوک وي که هغه د حکومت سره مخالفت لري، هغه د حکومت نه استعفا کوي او راتلونکو انتخاباتو ته ځان تیاروي او یا اپوزیسیون ته چې په حکومت باندې تنقیدونو ته او خپلو کړو ته دوام ورکوي.
بله مصداق صاحب، یعنی تاسو دا منئ چې د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ د قدرت په سر نندرې موجودې وي او شته؟ په رپورټ کې خو داسې ویل شوي.
درسته ده، دغه نندرې تر ډېره حده پورې اوس حل شوي دي، ځکه دوی تقریبا یو کال ونیوه چې په کابینه باندې سره جوړ شي. هغه کابینه جوړه شوه او اوس د اوو نفره چې سلب اعتماد شوي دي د دې راتلونکي نه ده معلومه. دا مشکلاتونه شته. مشکل په دې کې ده چې دوه خواوې چې په مختلفو قطبو کې وو دوی سره یو ځای کړل چې سره کار وکړي. انتخابات نتیجې ته هیڅ اهمیت ورنکړ شلو. 300 میلیونه ډالر په هغه باندې مصرف شول. بیا 2009 نفرو ته وظیفه ورکړ شوه چې دا ټول 8 میلیونه رایې د سره وشمیري. نو خارجیان او خپله ډاکټر صاحب اشرف غنی هم دې نتیجې ته ورسېدو چې دلته 40 کاله جنګونه شوي دي، نارامي ده او دغه جنگ شروع کول خو ډېر آسان کار ده، لیکن د جنگ دوام او د ختم څو کاله وروسته به وشي څومره خلک به د خپل ژوند له لاسه ورکړي او د دې مسؤول به څوک وي؟ یوازې دی به وي. نو ده کوشش وکړو چې یو توافق ته ورسره ورسېږي، اما دا توافق ورځ په ورځ چې ده لوی شو تر نن ورځې پورې. حتی په یو ولسوال په مقرره باندې هم دوی په منځ کې مخالفتونه شته. نو دا خبره ده چې افغانان لږ مایوسه دي او مونږ ټول غواړو چې دغه مشکلاتونه چې د دوه کال تر دوه کال پورې دوی په منځ کې دوام وکړو دا باید په هر رقم سره کېږي سره حل شي تر څو د راتلونکي پاتې درې کلونه د دوی تېرو دوه کلونو په شان نه وي.
بله مساق صاحب، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې یوې بلې خبرې ته چې اشاره شوې ده، هغه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لخوا په ښاغلي غنی او عبدالله باندې د قوم پالنې تورونه هم یاد شوي دي. دواړه مشرانو په دې تورن کړي دي چې د اشخاصو یا د مامورینو په ګمارنه کې قوم پالنه کوي. پرته د دې چې د دې خبرې سپیناوی تاسو نه وغواړو چې آیا رښتیا هم دواړه مشران هم قوم پالنه کوي کنه، خپله د اول مرستیال په توګه دننه په نظام کې د جمهور رئیس معاون په دوه نورو مشرانو باندې انتقاد، دا خپل نړۍ ته، دنیا ته، ملګرو ملتونو ته د افغانستان د حکومت کومه څیره ښیي؟
بالکل دا داسې یو څیره ښیي چې دا سړی اصلا نه پوهېږي چې د ده وظیفه د دې حکومت په منځ کې څه شی ده. ځکه اول خو دا خبره باید غته مطبوعاتو ته راونه ځي، هر څه مشکل چې لري باید مشرانو سره دا حل کړي، او که نه حل کېږي باید به استعفا وکړي په نورو بلکو کې، او نور خلکو ته به ملت ته به وښيي چې دلیل یې څه و ولې استعفا وکړه. په هر حال په دا خبره کې چې مثلا قوم پالنه کېږي او دا داسې یو لیبل ده چې په هر چا باندې لګېږي، د هم د حکومت په جوړېدو کې په دا لومړیو دوو هفتو کې د 150 نفرو لست راغلو او ویل چې دا ټول راته مقرر کړه. راغلو د دې ډاکټر غنی او د ډاکټر عبدالله په برخه کې چې قوم پالنه تر کومه وخته پورې کړې ده. ډاکټر عبدالله ته خپل حزب جمعیت اسلامي ډېر ورته مهم ده او کوشش یې کړی ده په دغه دوو کالو کې چې ټول کسان چې په سفارتو، وزارتو، والی او د نورو په برخه کې مقررې وي د مخفل حزب نه کوي. اما برخلاف ډاکټر غنی بیا په خپل په کابینه کې دغه اشخاص نیولي دي چې هغوی په کمپاین کې هیڅ موجودیت نه درلود، او ځینې حتی مخالف دي ډاکټر غنی او هغوی په خپل کابینه کې غوښتل ځای ورکړی ده.
افغانستان دا مهال د ملګرو ملتونو لپاره څومره مهم دی چې باید د افغانستان د خلکو توقع ته مغسې یا اندېښنو د داسې ځواب وي لکه څومره چې توقع ورنه کیږي؟
بالکل د افغانستان خلک او د سیمې خلک او بلاخره د نړۍ خلک د ملل متحد نه توقع لري چې یو فعال رول ولوبوي، او دغه 40 کلن نارامي او جنګونه چې په افغانستان کې دي او اوس معلومیږي چې د دې جنګونو بلاخره د افغانستان ابو دسرایت کی مرکزی آسیا ته بلار شي، بلاخره ایران ته بلار شي او نور ملکو ته بلار شي، نو ډیر ورته اړینه ده چې دوی په ډیر جدیت سره ملا وتړي او په دې برخه کې کار وکړي تر څو د صلح موضوع منځته راشي او د جنګونو نور ختم شي. یعنی د ملل متحد رول د افغانستان د صلح په باره کې ډېر موثر تر اوسه پورې نه دی شوی.
بله مننه مساق صاحب.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د مهمو خبرونو لنډیز، د جرمني په برلین ښار کې یو ټرک ته عیسویانو په یو بازار کې خلک لاندې کړي، لږ تر لږه 12 کسې مړه کړي او د 50 څخه زیات کسان یې ټپیان کړي دي. د دې پیښې لږ وخت وروسته پولیسو دغه پیښه قصدي وبلله او ویل چې د ټرک ډرایور یې نیولی دی. چارواکو د دې راپور هم ورکړ دی چې په ټرک کې د یو بل کس مړی هم موندلی. یو وسلوال کس چې داسې باور کېږي چې د پولیسو افسر دی په ترکیې کې د دوشنبې په شپه د روسیې سفیر باندې ډزې کړي او وژلی دی. د روسیې سفیر انډری کارلوف د تصویرونو په یو نندارتون کې وینا کوله چې یو کس چې دریشي اغوستې وه سټیج ته ورغی او ډزې پیل کړې. دغه ټوله پیښه په ویډیو کې هم ثبت شوې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دغه پیښه غندلې او د ترهګرۍ عمل یې بللې دي او د دې غوښتنه وکړه باید چې په دې خبر سي چې د دې برید تر شا څوک دی، او د ترکیې څخه یې وغوښتل چې د روسیې ډیپلوماټیک ودانیو امنیت کې نور هم ټینګ کړي. امریکایي ځواکونو په کونړ کې د القاعده درې مهم مشران وژلي دي. د امریکا دفاع وزارت د پینټاګان د مطبوعاتو سیکرټر پیټر کوک په افغانستان کې د القاعده د څو مشرانو د وژلو په اړه پرون د دوشنبې پر ورځ یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې راغلی چې د اکتوبر په 13مه د کونړ په ولایت کې امریکایي ځواکونه یو هوایي برید وکړ او د القاعده شبکې درې مهم مشران یې وژلي.
محترم اوردن کو زم دوهما نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه په دې ځای کې پاتې ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه شروع کیږي. تاسو کولی شئ چې د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه په انټرنیټ کې په دې ادرس واورئ: voapashto.com. په پامان کور زم نیک مرغه.